چهارشنبه د زمریش پر ژبشته محمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې مې رحمت ساپای مخته وړي. السلام علیکم او دا هم خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د 400,000 او 500,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه 400,000 ماشومان وژغورل شول، خو د هغومره شمېر نور د رغېدو لپاره دویم چانس لري. په روسیه کې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری یا یونیسیار وایي روانه اونۍ شاوخوا 6,000 هغو کسانو چې د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته په خپله خوښستانه شوي د بیا ادغام ملاتړ او مرسته ترلاسه کړه. دغه ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا چې بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنېدل غوره ګڼي، د یونیسیار لخوا یې ارزونه کېږي چې د سرپناه په برخه کې څه مرسته ورسره وشي. ملګری ملتونه وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې 50,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو څانګې یو ان افغانستان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له هغې چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نه شو. ملګری ملتونه وایي د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا هلمند او کندهار د افغانستان په سطحه د تریاکو 2% برخه تولیدوي. طالبانو تر روان مریض کال په لومړیو کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر کاروبار بندیز اعلان کړ. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 1,000,000 امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د داوطلبۍ په ډول لیلام کړي. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هره اونۍ ډالر لیلاموي. د روسیې دفاع وزارت وایي د کریمیا په شمال کې پرون سه شنبه د روسیې د مهماتو په وزیر مکه 14 وشوه. د وزارت خبره په پیښه کې لشتر 2 کسان ټپیان شوي او د شاوخوا سیمو د زرګونو کسانو د تخلیې سبب شوه. دغه وزارت دا پیښه د سبوتاش یوه هڅه ګڼلې. په عین حال کې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تر دې پیښې وروسته د دژان کوي سیمې په یوه برېښنا کوټ کې بله 14 وشوه. دا سیمه د روسیې لخوا اشغال شوې ده. دا معلومه نه ده دغه دوی پیښې چې هممهاله شوي کوم ارتباط سره لري کنه. که څه هم اوکراینی چارواکو په مستقیم ډول د دغو پیښو د مسؤلیت له اخیستو ډډه کړې، خو ځینو یې داسې اشارې ورکړي چې په دغو پیښو کې کیف لاس لري. دا ساجر اډو سهارنۍ خبري مچلا اوري. وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې تر 20,000,000 پورې کسانو تر روان کال د مرستو د رسېدو خبر ورکړ، خو د دې ادارې ویاند اسدي رډو ته وویل
زمونږ هدف دا دی تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
په دې ترڅ کې ملګرو ملتو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. دا به هم واوري
بی خبرانه شدید دی، بی خبرانه سیلابونه دی، ټول خلک سره په منډو ولو.
نن هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل شوی. د دې دومره بارانونو سربیره ولې د مځکې د تل اوبه نه زیاتیش؟
قوامګه د بوټین درلودل، واخم درلودل، ځنګلونه درلودل. که باران به وسو، د باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شي، مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلی.
په ایرلند کې د کوربه هیواد او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مهمه لوبه ده.
ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبډله کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو ځینو ادارو په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه شولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. په یوه حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای دوی توانې دلی په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې دا مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای دا مهال په افغانستان کې 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دغه اداري پرون سیشن په خپل ټوئیټر کې لیکلی چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ګڼې کورنۍ له لوږې سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادی رادیو ته ویل
ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 2022 کال کې د کال لپاره پلان درلود چې د کال تر پای پورې 3 میلیونه کسانو ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خوړو له پلوه دوی نه خوندي ثابت شوي وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نغدو پیسو ویش د دې لپاره چې خوراکي توکي ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو نغدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقې دغه مرستې رسېدلې دي. او زموږ هدف دا دی موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه زیاته سوی. اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغیزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو په لاسنیوي کې همکاري وکړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف ویلي دا مال افغانستان ته د پیسو لیږد شای مثبت نتیجې ولري. په ملګرو ملتو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو چې میاشت مخکې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د خوش کولو پر سر خبرو ته سره شکړې وو او سوی د دې پیسو د پریښودلو لپاره کوم پروګرام نه لري. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغون کوي. د روان بشري بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نقدو پیسو تسویق مهم رول لري. رامز الاکبروف له کابل د ملګرو ملتو په دفتر کې خبریالانو ته په آنلاین وینا کې د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې سپلې افغانستان د اقتصاد بیا احیا او بیا رغونې لپاره د دغه هیواد کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
زمونږ له اړخه ملګرو ملتونو تل په دې مسله کې څرګند دریځ لرلې دی. له شک پرته د نقدو پیسو تزریق او اقتصاد ته داخلي سرچینې پر اقتصاد او بشري وضعیت مثبته نتیجه لري، ځکه د هغو احیا د فعال اقتصاد لپاره زیات ارزښت لري او کولی شي هیواد هغو شرایطو ته بوزي چې خلک پکې وکړی شي خپل خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغون کې زیاته کړه دا مهال په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي له غذایی بحران سره مخامخ دي. د رامز الاکبروف په وینا اقتصادي بحران زیات کسان د بیوزلۍ خواته ټیل وهلي دي. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتونو ویلي داسې کوم پلان نه لري چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کنګل شوې شتمنۍ تقریبا نیمایي چې 3.5 میلیارد ډالره کېږي د افغانستان بانک ته ورکړي چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دغه پیسې په مستقیم ډول افغانانو ته ګټه ورسوي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي جان جون خبریالانو ته وویل په کار ده د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته دغه هیواد ته وسپارل شي.
له هیچ چا سره دا توجیه نشته چې د افغانانو شتمنۍ د کنګل کړي. دوی باید ژر تر ژره دغه شتمنۍ آزاد کړي.
کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په میلیاردونو ډالر شتمنۍ کنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال د سلواغې یا دلوي پر 22مه د یوه فرمان په لاسلیک کولو سره امر وکاوه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي دې د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي او نیمایي نورې پیسې دې د افغانانو بشري مرستو ته بیلې شي. دوی اونۍ مخکې نږدې اویا اقتصادي متخصصانو له ولسمشر جو بایدن او د امریکا د خزانې له وزیر غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته دغه هیواد ته وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن د افغانستان په 19 ختیځو، مرکزي او جنوبي ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې سیلونو د لسګونو افغانانو ژوند اخیستی او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو دوام، د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی په دې اړه آزادۍ راډیو ته ویل.
د غزنی ولایت د مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو موټر اوبو چپه کړی و، د هغې پیښه کې 15 نفره زموږ هیوادوال چې دوه ښځې دي او درې ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي.
میدان وردګ ولایت کې هم د سیلابونو له امله څلور نفره په شهادت رسېدلي دي او نه نفره نور زخمیان دي. په کاپیسا ولایت کې هم 15 نفره زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي او نفره نور زخمیان دي.
ښاغلی حقانی وایي چې په یادو سیمو کې د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. دی وایي لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. نوموړي دغه شان وویل چې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلي، خو د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول لومړنۍ او بیړنۍ مرستې نه دي شوي. محمد نور د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. حکومت ته هیله ده چې موږ سره کومک وکړي.
خان محمد بیا د میدان وردک ولایت د چک استوګندی.
تر اوسه کوم حکومت کوم خیریه مؤسسه کوم دلته نه راغلی، کومه مرسته تر اوسه نه ده کړې. زیات خلکو ته تاوانونه رسېدلي دي. زراعتي ځمکې ممدغه عایدات یې د همدغه ځمکو څخه و، ټولې ځمکې له منځه تللې دي.
له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي او د مرګ ژوبلې سربېره یې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. ننګرهار، پروان، اروزګان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې په تېرو څو ورځو کې پکې سیلابونو لږ تر لږه 40 تنه مړه کړي او لسلو ډېرې ټپیان کړي دي.
ولې ناڅاپي سیلابونه په افغانستان کې زیات شوي او د ترمځکې لاندې اوبو سطح بیا هم ټیټه ده؟ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې درانه مالي او زیانونه ورسول او مخکې مو په راپور کې هم دې ته اشارې درلودې. له بلې خوا د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې وچکالي زیاته ده، تر مځکې لاندې اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټی شي. په دې سیمو کې اکثره بزګر د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره برمې وهي چې دې کار هم د تر مځکې لاندې اوبو ذخیرې کمې کړي دي. دوریاس نوری په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې ناڅاپي سیلابونه راوتلي.
دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او خپله لاره او پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات سور استر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خود دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه هر څه سیو دا کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغه ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یوځای کېږي، بالاخره هغه زمینه د جذب اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړي، یعنې ډېر وخت اخلي د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه د زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، بوټین درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات و که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولی مدقیق د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دا ولایتونه دي: ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان، دایکنډي او کندهار. په اعلامیه کې د هوا پیژندنې د ادارې راغلی دي چې په دغو ولایتونو کې د ورښت کچه له 10 تر 15 ملي مترو پورې وي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له آیرلند سره د رواني شلووره لړۍ وروستۍ لوبه کوي. دغه مسابقه د دې لپاره د دواړو لپاره مهمه ده چې ګټونکي د دې لوبلړۍ ګټونکي اعلان شي. تر دې لوبو وروسته به افغان لوبډله د آسیایي جام په اتلولۍ کې برخه واخلي. دې جام ته د افغانستان کرکټ بورډ لوبډله اعلان کړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو دغه مسابقه نن چهارشنبه په بلفاست کې ترسره کیږي. دغه لوبه د دې لپاره مهمه ده چې تر اوسه افغانستان او آیرلند په تیرو څلورو لوبو کې هر یوه دوی دوی ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نننۍ لوبې لپاره هر ډول چمتووالی نیولی.
یاد لوبه د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه ده، ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هره لوبډله کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي. تر دا مهاله په دې سیالیو کې دوه لوبې آیرلند په خپله ګټه پای ته رسولي او دوه لوبې هم افغانستان ګټلي. انشاءالله چې د افغان لوبغاړو مورال ډېر ښه دی، پایله به هم په دې لوبه کې د افغانستان لپاره ډېره ښه وي.
د شل اوره مسابقو دغه لړۍ د زمري یا اسد میاشتې له 19 د آیرلند په بلفاست کې پیل شوه. له دې سره جوخت افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي جام د شل اوره مسابقو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په ترکیب کې 12 کسان شامل دي. ټاکل سوی د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د اګست میاشتې پر 28 د سپتمبر تر 11 په متحده عرب اماراتو کې اوسي. افغانستان په دې جام کې له بنګلادیش او سریلانکا سره په یوه ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست میاشتې پر 28 د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه یې د اګست میاشتې پر 30 د بنګلادیش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي، لوبې به یې دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په دغو شل اوره مسابقو کې ګډون لري.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ مجلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په اړه لیکلي چې د افغانستان د منتخب حکومت تر سقوط یو کال وروسته د طالبانو حکومت له داخلي او بهرنیو ازموینو سره لاس او ګریوان دی، او دا داسې ازموینې دي چې کولای سي د دوی د حکومت ضعیفه بنسټ نور هم کمزوری کړي. د ډیپلوماټ په وینا د طالبانو حکومت چې تر اوسه بهرنیو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی، له داخلي بې اتفاقیو ډک دی، او طالبان نه دي توانېدلی چې د دوحې په تړون کې د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ډیپلوماټ زیاتوي چې طالبانو ښځې تر ډیره له کاره بې برخې کړې او د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته محدودې کړې دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان له نیوي سلنې څخه زیات خلک کافي خوراکي توکي نه لري، او تر دې بعد د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجل کېدل دي. د لیکوال په باور دا ښکاروي چې شایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل سي. ډیپلوماټ مجله پوښتنه کوي چې طالبان په افغانستان کې څنګه حکومت کوي او دا هیواد پر کوم لور روان دی. د ډیپلوماټ مقالې د لیکوال په وینا د کابل له سقوط وروسته طالبانو د دې ډلې پخوانی مشر او بنسټګر مولا محمد عمر تنجدي له سختریزو څخه جوړ حکومت اعلان کړ. داسې کابینه چې په بشپړه توګه د نارینه په واک کې ده. په مقاله کې راغلی چې طالبانو د ترهګرو په لیست کې د یو شمیر کسانو په ټاکلو کې هیڅ عذر نه درلود، او له نیمایي کابینې څخه زیات یعنی له هرو دیرشو کسانو څخه اولس یې د امریکا د متحدو ایالاتو د ترهګرو په تور لیست کې دي. ډیپلوماټ لیکلي د طالبانو د جنډر پالیسۍ د ښځو لپاره په ځانګړې توګه زیانمنونکې ده، ځکه چې د افغان ښځو اکثریت خپلې دندې له لاسه ورکړي او یوازې یو څو ته په هغو دندو کې د کار کولو اجازه ورکړل سوې چې نارینه یې نسي کولی، او دوی اړ سوي چې په لږ معاش هم دا کارونه وکړي. برتانیایي مجلې انډیپندنت بیا د هالیوډ د مشهورې هنرمندې او بشر دوستانه فعالې انجلینا جولی هغه مقالې ته اشاره کړې چې له افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه په ټایمز مجله کې خبره کړې ده. انجلینا جولی د طالبانو د حکومت لخوا له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه د انتقاد په ترڅ کې ویلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال تیر سوی او په یوه شپه شاوخوا 14 میلیونه افغان جنو منځني ښوونځي او لیسو ته د تللو حق له لاسه ورکړ. پوهنتونونو ته د تګ، د کار حق او د سفر ازادي له لاسه ورکړه. د انجلینا جولی په وینا انډیپندنت لیکلي چې پر ښځو په ظلم او جبر باندې جوړه سوې سوله په هیڅ ډول سوله نه ده، بلکې هغه ټولنه ده چې په دوامداره توګه له ځان سره په جګړه کې وي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وای د افغانستان په لری پروتو سیمو کې هر میاشت څلور ویر سره میاندې نوي ماشومان سي شوي. د دې ادارې په خبره دغه میاندې د سیژون پر مهال د روزل شویو قابله ګانو او دایګانو ملاتړ ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې بشري بحران اوج ته رسیدلی دی، تر دې مخکې هم شکایتونه کېدل چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې خلکو ته د پام وړ روغتیایي خدمات نه وړاندې کیږي.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه تولش پښنه وی په افغانستان کې اوري، او د افغانستان او په انټرنیټ کې زموږ پرونه په azadi.com کې نیولای شي. د خوست ترزیو اولی شیرو اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ټراک د پاکو اوبو د زده کړو د شرایطو روغتیایي خدمتونو او د ژوندانه د نورو اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. په تیر کې د ترزیو اولی شیرو ولسوالۍ یو شمیر سیمې د لوړ امنیتي ګواړ سره مخامخ وي چې اوس هلته امنیت ټینګ دی. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ترزیو علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وای په ورسته یو دوله سيزو کې د دوی د ژوند د خکولو لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. دوی زیاتوي د څښاک پاکې اوبه، د خوانځي ودانۍ، لازم روغتیايي خدمتونه او د ژوندانه نورې اړینې اسانتیاوي نه لري، او ډیری خلک هم بیکار او بیروزګار دي. د ترزیو علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکو سید الله د خپل سیمې یو شمیر ستونزې او د خلکو غوښتنې آزادۍ رادیو سره داسې شریکې کړې.
د کلینیک ته تکلیف لرو او دی مکتب تکلیف لرو او داسې د یو به تکلیف لرو بعد د اټل د افغانستان دی خو صوبه په مونږ باندې دو د ته استنادي دی ولنه جوړ شي دغه مطلب مونږ ته ډیره ګټه کوي د مکتب چر دی ولای مونږ لرو دغه چر دی ولای مطالبه کوي د کلینیک ارتقا مونږ شي دغه ارتقا شي مونږ کلینیک او زکه جدلته او تا نه قومه پرته دی امدلته اټل په دغه وړی کې کلینیک باندې رش ډیر زیات
قومي مشر حاجی فیض محمد وای دوی ځای ته غزیدلې سړک خراب دی او د څښاک پاکي وب هم نه لري نو موړې زیاتوي او به ککړې دی او لدې قبل د سیمې او شمیر خلک د پښتورګو پر ناروغي یخته شوې دي
د سړک دی پوره مونږ دا غوړو چې دا یا د پالرته جوړ شي یا مثلا هغه سړک ارته جوړ کړي دویم دی وب خبره تا وکړه لکه د وب مخرو په دو ټول وانت چې نسونه خروشل نسې کې ټکی پیدا شو لاتې کې مخ وب خرو په دو چې مونږ ته واټنکای جوړ شي دا ضرورت لري
یو بل ستونزه چې اوس مهال هغه د افغانستان په کچه بلل کیږي په ځانګړي ډول د ځوانانو بیکاری ده د تریزه علي شیر ورسوالۍ اوسیدونکو شوکت الله وایي د دوی د سیمې نوي سلنه ځوانان کار نه لري او وزګار وخت تیروي
مونگ مکمل سلی که اتیا نوی فیصد از وانون چی دیگه آبی پوره دی مونگ دولت ندا گفتن لرو فلطلون که چی مونگ تا پروژه رو شی چه غام مونگ تا وشی زکا چی مونگ خالق دیر بیره
بلوری تا دی خوز چارواکی وایی پا حقوصی ما ولسوالیوی که دی بیارغوانی کارونا پا پام کدی چه مخ که خلق دیجوان لاساسی اسانتیاو او پر مختیای کارونا بی برخی پاتی شوی دی دی خوز اطلاعات و فرهنگ رئیس شبیر احمد عثمانی ویل
دی علی شیر و تریزای ولسوالی هم ایوادی حق ولسوالی نا دا چه دی دوی دی پار هم هیس کار نده شوی دی افغانستان اسلامی امارت پر اتک سر دوی پر نظر کی نیولی شوی دی چه پر اتلون که دوی باید دی انکشافی پروژو دی آبادهی دی کارونو دی پلونو پلچکونو لارو کلینیکونو مکتبونو مدارسو دی طولو نبرخمن شی خو باید دیر عجله و نکو دی دولت پروگرامون حتماً یو سه ورست عملی کیگی
ده خلکو پواینا پا ورسته دو رسیزو که ده خوست ریزی علی شیر باک سبری مساخل قلندر او سپیر حق ورسواری دیشه حال تا ده پاموار پر مختی پروژه ندی پلی شوی او اوسیدون که ده جواندانه پا بیرابی رو خواهو که گنیستون زیده ری
راپور زموش قضاوت ستاسو
د دې